درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري د خبرونه زې اسمت څاروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په پیل کې خبرونه لرو د کندهار د سپین بولدک او چمن لار لې یوی ونې بندیدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو دغه لار د یو نامعلوم کس له لوري د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او دو نورو لټپ کېدو وروسته د پاکستان لخوا بند شو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د برید دلیل څه و تېره ورځ د افغان او پاکستانی پلاوي ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاتې وو یوې نړیوالې مرستندوی موسسې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې را په دېخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 30 سلنې ته زیات شوی دی د سیف د چلډرن موسسې د راپور له مخې په دغو ماشومانو کې ځینې نوزیژې مخکې تر دې چې درملنې وشي مړه کېږي په داسې حال کې چې افغان کورنۍ د لوږې له بېسارې بحران څخه کړیږي په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره اړتیا ډېره شوې ده د راپور له مخې په جنوري کې د سیف د چلډرن 50 ګرځنده ټیمونو د درملنې لپاره شاوخوا 2500 ماشومان بستر کړل سور صلیب وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بشري وضعیت به راتلونکی کال لا ناوړه وي او لا ډېر کسان به د ژوندي پاتې کېدو لپاره له سختیو سره مخامخ وي د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارتن شویب تیره شپه له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل اقتصادي تنګسا سخته شوې د خلکو نیستي ډېره جدي ده او خلک به د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسوب شي وهي دای وی لکه څنګه چې ورته ګورو ډیر افغانان خپل وسایل پلوري چې د تودولو وسایل رانیسي په عین حال کې دوی د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ شیانو د بیو د زیاتېدو سره مخامخ دي افغانان د ژمی په درشل کې دي او دا لکه چې طالبان د 2021 میلادي کال په اگست کې واک ته رسیدلي دوهم سخت ژمی دی د فاریاب ولایت د مرکز میمنی شهر په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله ګنش بیر دوکانونه وسوځیدل په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شمس الله محمدی باختر خبری آژانس ته ویلي چې پرون یک شنبه په شیرین تګاب مارکیټ کې اور د غالی او لیوه دوکانه پیل شو او وروسته شاوخوا دوکانونو تخپور شو د محمدی په وینا د غالی او د دوکانونو د سوځیدو له کبله دوکاندارانو ته د څه باندې 2 میلیون افغانۍ تاوان اوښتی دی د ایران د بشری حقوقو مرکز وایي د ایران په عمومي اعتراضونو کې تر پرونی یکشنبه پورې د وژل شویو کسانو شمیر 409 تنو ته رسیدلی دی د دې راپور پر اساس د سنبلې د میاشتې له 28مې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي تر پرونه پورې همدومره اعتراض کوونکي د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه 60 تنه ماشومان او تر 300 کلونو کشران دي د دې مرکز پر اساس تر پرون پورې په مظاهرو او اعتراضونو کې لږ تر لږه 1400 یو 50 اعتراض کوونکي نیول شوي دي د اوکراین پر زاپوریژیا اتمی بټی چې د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده د توپ د بریدونو په نتیجه کې پرون او ورمورز 214 شوي دي د اتمی انرژي نړیوالې ادارې له دغه 14 وروسته شدید خبرداري ورکړ د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ګروسی د یو ستر اتمی ناورین په باب د خبرداري ورکولو په ترڅ کې وویل له اور سره ملو بيږي روسیا او اوکراین پر یو بل تور پوری کوي چې پر زاپوریژیا د توپونو حمله کړې دي او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې سیالۍ ترسره کیږي لومړی به په بی ګروپ کې انګلستان له ایران سره مخامخ شي دوهمه سیالي به په ای ګروپ کې د هالند او سنګال وی او درېمه سیالي به په بی ګروپ کې د امریکا او ویلس د ټیمونو ترمنځ وي پرون د ای ګروپ لومړی مسابقه د کوربه قطر او ایکوادور ترمنځ و چې ایکوادور 2-0 وګټله زمو شخله ازادي رادیو اوري دا د زید دندو پټان ولسوالي اړوند پر ډیورن کرشه د دوو خواو ترمنځ د جګړې دي د کابل کندهار پر لوی لارې څو ځای کار پیل شوی
د کندهار کار د اینه منې د دروازې څخه شروع او زابل ولایت تر سرحد پورې غځي
د د طالبانو د ټولګټو وزیر وای چې د کابل کندهار د لوی لارې ترڅنګ د سالنګ پر لارې هم کار روان دی.
د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته په ګلریانی وای د غور غونه د کار روان دی، جریان لري.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني څپه دوله شپږ نیوي اوري. زموږ خبرونه همدارس د انټرنیټ له لارې اوریدای شي. د ازادي رادیو د وی پانی پټه د ازادي رادیو ډاٹ کام. د پکتیا ولایت په دندو پټانو لسوالي کې له تیرو دوه ورځو راهیسې جګړه روانه ده. دا جګړه پر ډیورن کرښه ده. ویل کیږي چې پاکستان د پاکستان لورته یو سرتیری وشل شوی او لشت لژو و نور ژوبل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او د وو پاکستانی عسکرو په ګډون د نه تنو نور ټپې کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. پاکستانی رسنۍ لیکي ټپیانو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شته، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري یوازې د وطن ټپې کېدل تایید کړي چې د دې په خبره درې پوځیان، دوه ماشومان او نور لویان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نخته کورم کې د سرحدي ځمکې پر سر لانجې پیل شوې خو ډیر جزئي تینه دی ورکړي، مګر لدی وړاندې ډیر کله په ډیورن کرخه لدی عمل د دواړو خاو ترمنځ نه ختی شوی چې پاکستانی لوري هڅه کړي چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه په نخه کړي. هغه دا چې طالبانو یې په اړه تر اوسه خبرګون نه دی خودلې. د طالبانو د 202 منصوري قول اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د نخت په اړه یوازې دومره ویلي چې دوی یې په اړه څېړنې کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لو ویان مهم په دې اړه وپوښتل خو جواب یې رانه کړ. خو سیمه کې خلک وایي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته د خپل نوم او دغه نخ پرولو په شرط ویلي اوس هم یو نیمه ډزه اوریدل کیږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کاریدل دریدل یو شدیده جګړه نشته. په ډنډ پټان کې لدی وړاندې هم لدی عمل نه ختم شوی و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نه ختم ورسره تر دې کیږي چې تیر اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ چې یو پاکستانی عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې ترننه دا دروازه د مسافرو او د سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو د سپین بولدک چمن دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې د لور تر اوخته ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هدا ته 15 شپه دروازه پروته په هغه کې بده چمن کې په هغه کې دا پروته و بس تیپ سي په خرڅ هم شو رسید دا اوس بس بورډر خوشا شو ستیر وخت.
د سپین بولدک یو بل اوسیدونکو هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي رادیو ته رالیګلی پیغام کې لیکلي دا لار نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنی اړیکو سرپرست عبد شکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه پورز به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه اوختونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي. هغه هڅې چې لای پایلنه دا ورکړي.
لبل خو د ډیورن کرښه له پوری غاړي څخه راپورونه وایي چې په کورم کې د دو پرزی او بنگشو قبیلو د پولی دی خواته له افغان طالبانو سره جګړه پیل کړې ده او وروسته پاکستانی پوځیان هم د بنگشو او دو پرزی په ملاتړ له طالبانو سره په جګړه کې ګډون کړی دی. د هغې خوا د راپورونو پر اساس په جګړه کې تر اوسه یو پاکستانی پوځي وژل شوی او د څلورو ملکیانو په شمول دولس نور ژوبل شوي دي. د دی پی شي په اړه له سیمې څخه د مشال رادیو د خبريال راپور واوري.
د غټ وسلو دا ډزې په کورما کې پر پاک افغان پوله یو ځل بیا د شروع شوي جګړې دي. د اتوار په ماسپښین کلارشي جګړه بیا هله شروع شوله چې د پولې اخوا طالبانو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار لپاره بیا ګاډي ورور وستل. په جګړه کې د خواتر اوسه لګت لګا یو پوځي مړ او د سلور عام وګړو په شمول د لس نور زخمیان شوي. ولی اخوا د مرګ ژوبلې رسیدلو اطلاعات دي، خو د هغې کره او تصدیق شوی شمیر لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د ځنګل په پوستا د طالبانو حملې له کبله پاکستاني ځواک ته د ځاني زیان رسیدلو خبره کیږي، خو امنیتي چارواکو د هغې تصدیق نه دی کړی. د دې نه علاوه پاک افغان پولیس سره نږدې دواړو خواو ته موجود پر عام آبادی ګولې را پریوتی چې په هغه کې مالی او ځانی زیانونه اوریدلې دي. په بوړکی کې د سید شاه په نامه د یو کس په کور ماټر ګولې د راغورځېدو له کبله دوه ماشومان زخمیان شوي او په هماغه کور کې ساتل شوي سروي هم مړه شوي دي. پر پوله تر جګړې پس د خلاصو پکتیا لار هم تړل شوي او هغلته له دوه ورځو هیڅ تجارتي هلې ځلې نه دي شوي. د تاجرانو اتحادي یو مشر سید مبین مشال لوډیو ته وایي که جګړه ونه درېدله نو دواړو خواو تاجرانو ته به نقصانونه ورسیږي.
نو پر شپروت سو دریږي تقریبا اوریږي کې خرفيږي اندسي ډرې پټا خرفيږي. نو خالکو ګوډي وی لوړ دي دستا وی لوړ دي چولیا وی لوړ دي پرچونا وی لوړ دي نور شیا نا وی لوړ دي دا خالکو ته ډیر غټي پیمانه نه نقصان دي.
بلخوا په دغړه د کورمې تنظیمي او پوس ویلي او نه اخوا طالبانو تر اوسه خپل دریز ور کړي. البته د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته ویلي مخکې هم پر یاد مساله د کابل سره خبرې شوې خود حل چاره ونه لټول شوې ولې وو چې حالات خراب شول. نو یو ځل بیا کوشش کوي چې د طالبانو حکومت پر وړاندې د هر څه کې دی
دا خبرې چې څومره دی دا په کار لري ته په جرګو اومد په خبرو خلاص شي او جنگ ته کوم دی خبرو حل نه لري. خبرت قسمت سره شیوک شولو نو وس مونږ مطلب دی ته کلیر کټ خبره دی چې د کابل او د اسلام آباد به دي ان شاء الله انوالومنت وي.
په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د امنیتینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د اسغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمن تعلقات ترنګل شول. په دغه معاملہ کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمن سوار جګړه هم شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادۍ رادیو ووري.
د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چاري روانې دي خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وای لار دې په اساسي ډول ورغول شو د ساتنې لپاره دې هم تدابیر غوړه شي. مسافر په ځانګړي ډول موټر چلوونکو غواړي چې پر دې لارې له ټاکل شوی معیار د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي. په دې اړه دا راپور ووري.
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیر کلونو کې د جګړو او ماينونو لامل سخت زیانمنه شوې ده چې اوس د بیا رغونې چارې په بیلابیلو برخو کې روانې دي. د یادې پروژې مسول انجنیر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز کلات پوري د شپږ څلوېښت کیلومتر سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانۍ په لګښت روانې دي او تر هغه ورسته به تر کابل پوري د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلېږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسېږي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړي وای د لاري په جوړېدو سره به اوږ مزل لاند سي. نیاز محمد موټر چلوونکي
مرشبه به دا لار باندې کلو دا بدون پر پرک په درلو دي مجدون ستړي وو چې بيخي به اندازې ډېر ستړي وو. نو وایسه دوی نه خوندور جوړه کله وځ دلته پر روانو دوی نه شایسته خوند کوي چې بالابود خوند نه جوړيږي. وځه د غزنه سره روانو دغه موټر دی د غزنه سره روان سوې سهار. نو دغه موزه د تراوره چې شوغله ډیره خراب ده. نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولایږي هغه د اکسل پر مطابق باندې چناج ولکه نو برابر شخنده ور وساتل سي ډیر شخنده وي کی.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وای د غلار دی پلند محل توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یاقوت پونمونو دوه مسافر په ځانګړي توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوی معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
او
پوښتنه لرم چې د مرچر لښ ټنه وړي دي څنګه له سورا چې لښ ټنه یو واچ چا وزن یې هغه وزن سړک نه خرابېږي دا سړک خبر خپل چوسم برته کندې کندې خراب شو څنګه د افغانستان خرابې نه دا سړک خراب
وروره دا خو مخکې نه نیدلې و چې معنا شفندور جوړ سي شمو دغه سي ابل فلا خو چیر دوران کې معنا جنگو کې سر نه نیدلې و وس به هیڅ ډبل جوړ سي شس سم جوړ سي زموږ دا غشتنه ده چې معنا مټران وسای معنا خلک وسای معنا ډمبر جوړ سي ډېر شفن کې
د کابل کندهار لوی لار 403 کیلومتر اوږدوالی لري چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مالی مرسته جوړ شو چې ورسته د جګړو او ماينونو لامل ویجاړه او په زیات شمیر پلونه او پلچکونه هم تخریب سول. د لارې خرابوالی د دې لامل سو چې په لسګونه ترافیکي پیښې رامنځته سي او په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوړي.
د کابل کندهار او نورو لارو په اړه په همدې خبرونه کې د طالبانو د ټولګټو وزارت له سرپرست ملا عبدالمنان عمری سره څو شیبه ورسته مرکه دروو.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن پر ضد واکسین د تطبیق د ریورجنای کمپاین پیل شوې ده. د امروختیا مسؤلان وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې یو لسکه هغو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین د څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي. تفصیل په دې راپور کې
د پولیو پر ضد د درې ورځې کمپاین پر ننګرهار سربیره کونړ نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 28 نیټه پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسولین وایي چې دغه کمپاین زکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړی شوی چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو له ویلو څخه چې کوم سمپلونه معاینه شوی د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوی دی. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر مشال رادیو ته په یو راستول شوی پیغام کې په ولس غږ کړی چې خپلو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نوموړی وایي
دا چې د هیواد په څلورو ولایتونو کې نن د دوشنبه ورځ د درې ورځو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کیږي. په یاد کمپاین کې به د 1.1 میلیون په اندازه باندې په څلورو ولایتونو کې ماشومان واکسین شي. دا چې د شرقي حوزې د څلورو ولایتونو د هیوادوالو څخه مخکنه دا چې خپل 50 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي تر څو د فالج او د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خزینه پال سایره سلیم چې خپل هم د پولیو وایرس ښکار شوی په نورو میرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
هغه خويندې او مېندې کورونه کې د دوی باید خپل اولادونه واکسین کړي ځکه چې ماشومان په دغه پولیو ناروغي باندې اخته شي هغه د دایمي فل سبب کیږي. نو دا درملنه نه لري او یو یوازې درملنه دغه دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی باید خپل اولادونه ته دغه واکسین وکړي او دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورزي به لدې تلې فرصت نه استفاده وکړي.
په 13 کلونو کې به د ننګرهار ولایت د شینوارو د 100 ولسوالیو پر لرو پرتو سیمو کې د بدمنیو له عمله په زرګونه ماشومان د واکسینو لساسکو محرومېدل. خو یو تن مدني فعال عطا خان شینواری وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورځي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي.
خو وختونو کې د عامه پوهاوی ډېر نو موجود یو څه نام نه وي. ځینې افواهات هم د پولیو واکسینو په حواله باندې وو. نو اوس الحمدلله خلک هم پوه شوي دي هغه سیمو ته چې مخکې رسیدګي نه کېده اوس رسیدګي کېږي. د شینوارو په هغه غرایزو هغه چې بیخي د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته دي په مورګو کې حتی واکسین کېږي او ولته رضاکاران اوس رسیدګي کولی شي. آګاهي د خلکو ډېره شوې ده د پولیو په حواله باندې.
د پولیو وایرس په نوره نړۍ کې محو شوې خو پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شته دی. د روان 2022 زیږدیز کال لپاره تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو شل او په افغانستان کې دوه پیخي مثبت ثبت شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نومبر په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 15 میاشتې پوره شوې. په دې موده کې د جمهوریت پر مهال پلان شوې ډېرې ټولګټې پروژې نیمګړې پاتې دي او پر طالبانو تور دی چې پر ټولو دولتي پوستونو یې ملایان ټاکلي او په کارپو متخصصان یې له دندو ایستلي دي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر د هیواد په کچه په رغنیزو پروژو کې د متخصصو مامورینو د کار د دوام خبر کوي. ملا عبدالمنان عمری چې د طالبانو د مؤسسه او پخوانی مشر ملا محمد عمر اخوند ورور دی له آزادی رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پروژو او د خپل وزارت د نورو اړوندو چارو په اړه معلومات ورکړي دي. له احمد تکل سره د دې مرکه په پیل کې شاغلی عمری د هیواد په کچه پر دوو لویو پروژو د کار په اړه خبرې کوي.
په عموم کې چې ډېر ورته اشد ضرورت دی او عمومی پروژه دی، په هغه کې یو د سالنګ پروژه ده چې په هغه کې د تونل رغونه ده او د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته دغه سره په څنګ کې ورته ګالریانی وای د غور رغونه ده چې همیشه خصوصا په ژمي کې ډیر خلک ور سره په مشکل کې وي، نو په هغه باندې کار روان دی، جریان لري. دویم د کابل کندهار لوی لار چې دا هم عام پروژه ده او ډیر ولسونو په دې باندې تک راتک په همدغه سړک باندې درې ځای کار روان دي چې یو میدان شار په حدودو کې تر غزنی پورې او بل د غزنی څخه د زابل په طرف باندې او بل د زابل څخه د خواته د کندهار په طرف باندې چې په حالت دغه عمومي لوی سړک او لوی پروژه ده تر لاس لاندې ده او کار باندې روان دي.
د افغانستان په کچه ښاغلی وزیر د یو لوی حلقوي سرک یا لوی لارې د جوړېدو چارې هم په هغه وخت کې پلان شوې وې، په ځینو برخو کې چارې هم تر یو حده پورې پرمخ تللې وې. د هغې پروژې برخلیک هم سه پاتې دی که تاسو تصمیم لرئ چې په راتلونکي کې پر هغې هم کار پیل کړئ؟
په هغه ارتباط خو تصمیم موجود دی چې حلقوي سړک څخه چې یو لوی برخه د افغانستان په لویدیس کې د هرات نه چې شروع بیا تر بادغیس ولایت پورې چې وصله ده، په هغه کې تقریبا 80% په هغه وخت کې د پروژې کار سوی دی. هغه 40% ته موږ تصمیم لرو، په هغه ارتباط باندې موږ هیئتان استولي دي او په هغه ارتباط باندې موږ د هغه مکمل تخنیکی او د کار د فیصدی ته پرمختګونو هغه ټول معلومات مو راټول کړي دي چې په انده کې به ان شاء الله اغه تمر د عملی او د دغه پروژې د تکمیل لپاره خپل اقدامات کوو. او دغه نورسته چې په حلقوي سړک پورې تعلق لري چې هغه د بدغس ولایت نه تر فاریا پورې چې هغه 180 کیلومتر سړک تر اوسه پورې هغه باندې کار نه دی سوی، چې دغه لپاره هم موږ شرکتونو سره په تماس کې رابطه کیو او هغه وخت کې چې دا د یو برخه و چې خارجي ډونرانو په هغه وخت کې تصمیم درلود چې هغه مختبوزي او حلقوي سړک وصل کی، ولی خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ کوششونه روان دي چې هغه ډونران دې ته بیا هم وهڅو او هغه ته قناعت ورکړو چې هغه حلقوي سړک هم تکمیل کی او فرای کی، ولی کچېری په وخت سره هغه کار ونه کی او هغه دا پروژه فریج دي، موږ اراده لرو او ان شاء الله هغه امدګی لرو چې هغه پروژه مخته یوسو او پرایو.
مننه ښاغلی وزیر. تاسو اوس په افغانستان کې رغنیزه پروژه یادې کړي چې پرغومو کار پیل کړی. یو وخت همدا یوازې 15 میاشتې مخکې طالبانو د دې پروژو مخنیوي کاو، په هر ځای کې د دې پروژو پر وړاندې خندونه جوړول. خلکو ته څنګه قناعت ورکوي چې ولې هغه وخت تاسو د دې پروژو مخنیوي کاو؟
په هغه وخت کې مد نظر یا مقصد د پروژې مخنیوي نه وو. په هغه وخت کې مقصد هغه څه وو چې هغه په افغانستان کې مبارزه و، چې په هغه کې طبیعي خبره ده چې داسې څه براتلل چې په هغه کې په غیر اختیاري ډول باندې، یعنی په غیر قصدي ډول باندې د سړک تخریب پکې راتلی، زه دا منم. ولی خو هغه وخت کې جنگ په افغانستان کې او جنگ طبیعي خبره ده چې د ځان سره خرابې لري.
د دې پروژو د تمویل لپاره ښاغلی عمری، تاسو پیسې له کومه کوي په داسې حال کې چې حکومت مو له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی؟
دغه د سالنګ په ارتباط چې ما مخکې یادونه وکړله چې دا هغه پروژه ده چې د اولس ډیر کړهونه په دغه باندې د تیر نظامونو په وخت کې هم سوي دي او مشکلات درلودل، نو امارت فسات تصمیم نیول سوي دي چې دغه پروژه باید چې هغه ډیر په مشکل حالت کې خلق واقع دي مخته بوزي او د خپل داخلي بودیجه نه د امکانات پرکې او د مصارف ورکړي. او دغه رقم لوی لار د کندهار کابل یا د کندهار نه هرات طرف ته هم هغه پروژه ده چې هغه خپل ځان کې دومره نه لري لکه یو نوی سړک چې جوړیږي، دا ترمیماتي پروژه ده، نو دا هم د خپل داخلي بودیجه څخه موږ پوره کوو. ولی خو بعضې پروژې داسې دي چې په افغانستان کې داخل شرکتونه دې ته آمادګي ښیي چې د معدن په مقابل کې غواړي چې په افغانستان کې بعضې پروژې مخته یوسي او خپل عواید د معدن نه فره کړي. په دې باندې مطمئن ان شاء الله چې په هغه په هغه طریقه باندې کېږي چې د اولس هم پکې ګټي او شفافه یو پروسه ده، نو طبي خبره ده چې هغه پروژه
ښاغلی وزیر شفافیت څنګه تاسو تضمینوي؟ یعنی څنګه تاسو ډاډه یاست چې د فساد مخنیوي کولای شي په کومو میکانیزمونو؟
په افغانستان کې په دغه بخښنو کې چې د اقتصادي په دغه بخښنو کې چې هغه د سرمایه گذاری دي او په دغه بخښنو کې چې هغه د بیا رغونی قوانین او اصول پراته دي او یا اسلامي امارت ورته په هغه شانو کې خپل اصول او قوانین لري، هغه که په صحیح طریقه باندې تطبیق سي شفافیت ورسره لازم دي او هغه به خامخا شفافیت راځي. داسې نه دي چې په افغانستان کې یو اصول نسته یا قوانین نسته، بلکې مسله په خوا چې و په مخکې کې د تطبیق مسله و چې په هغه کې نه تطبیقېدله او په هغه کې هغه څوک چې مسؤلیت بیا د اصولو د تطبیق ترلودي خپله به هغه په هغه کې شفافیت نه کاوه، نو ځکه شفاف نه و. په اطمینان سره ویلی سم چې په افغانستان کې اوس هم په مسلکي لحاظ باندې داسې کسان لرو او ستا چې هغه کچېری هغه خپل پوره استعداد او خپل پوره توانایي په کار واچي، دغه به کیفیت هم سي او ټول تخنیکي موارد به په صحیح طریقه باندې مخته ځي.
تاسو د مسلکي کادرونو یادونه وکړه. له افغانستانه تقریبا یو زیات شمیر مسلکي کادرونه وتلي دي وروسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د کومو مسلکي کادرونو خبره کوي؟ تاسو څوک لري په د ټولګټو چارو په وزارت کې چې مسلکي کارونه مو پر مخ بیایي؟
اول خو دغه خبره اساس نه لري چې په افغانستان کې خلک چې دی هغه په افغانستان کې نسته او وتلي دي. دا زه نتایدوم دا دردوم. ولی په وزارت کې د 401 کال کې چې کله موږ د انجینری بخش کې وکتل چې پاغه کې موږ کمی درلوده چې هغه په 401 کال کې د وزارت د خواسخه ډیر خلک منفکسي و یا په اصطلاح د وزارت نه وتلی و، نو هغه کمی چې موږ محسوس کړو موږ د آزاد رقابت د لارې هغه ته اعلان وکړي چې په هغه بخښنه کې مشته انجینران راسي. موږ د یو سلو اویا کسانو کمی درلوده، ولی خو داخله مشته 2000 کسانو وکړل، نو د دې څخه معلومیږي چې دغه 3000 کسان په افغانستان کې چې بیا اسنادونه ارجابې سول او بیا د دې هغه ټول مسلکي توپ وکتل سو، هغه اداره چې دلته فخوا په افغانستان کې د دغه انجینری بخش په ترتیب کې موجوده و، دغه د لاري او د نورو شرکتونو څخه د انجینران د بخش نمور دغه امتحان وخت چې هغه مسلکي خلک واقعي مسلکي خلک و په افغانستان کې موجود و او فاتح.
مګر کله تاسو نه زه پوښتنه وکم ښاغلی عمری چې څومره مسلکي کسان تاسو په لوړو په همدغه ستاسو په وزارت کې په لوړو پوستونو باندې ګمارلې دي؟ مثلا په موینیت کې په ریاستونو کې څومره مسلکي کسان چې طالبان نه دي تاسو ګمارلې دي؟
موږ چې کوم ریاستونه په همدغه بخش کې لرو چې هغه مسلکي ریاستونه دي، لکه کنټرول کیفیت دي، مثلا سروې ډیزاین دي، همدغسې دې ته ورته هغه ریاستونه په هغه کې یو طالب هم نسته، هغه ټول انجینری بخش دی او ټول مسلکي بخش دی. هر څوک کولی شي چې د دې پوښتنه وکړي او دا زه په اطمینان سره ویلی سم چې هغه کسان زموږ سره په دې کار کې شامل دي او کار کوي او په اخلاص باندې کوي، ځکه چې دوی کله د خپل مشر د طرف نه تبعیض ونه ویني، نو ظاهره خبره ده چې هغه خپل په اخلاص باندې کار کوي زموږ سره.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمنان عمری او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده. په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه یو نیمه نړۍ. خو اوس مو پام د دې سات لنډو خبرونو ته راړوم. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاصه شوه. دغه لار د یوه نامعلوم کس له لوري د یوه پاکستاني پوځي د وژل کېدو او دوه نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان له لوري وتړل شوه. تر اوسه پورې د برید دلیل نه دی څرګند شوی. تیره ورځ د افغان او پاکستاني پلاوي ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا پرانستل کېدو موافقه وشوه. د دروازې د بندېدو په مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاته وو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک چمن پوله کې په پاکستاني عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت ازادي رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستان ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو وواژه او دوه نور ټپیان کړل. یوې نړیوالې مرستندوی مؤسسې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې راپدې خوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 30 سلنې ته زیات شوی دی. د سیف د چلډرن مؤسسې د راپور له مخې په دغو ماشومانو کې ځینې نوزیږي مخکې تر دې چې درملنه یې وشي مړه کیږي. په داسې حال کې چې افغان کورنۍ د لوږې له بېسارې بحران څخه کړیږي، په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره اړتیا ډېره شوې ده. د راپور لمخې په جنوري کې د سیف د چلډرن 50 ګرځند ټیمونو د درملنې لپاره شاوخوا 2500 ماشومان بستر کړل. سور صلیب وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بشري وضعیت به راتلونکی کال لا ناوړه وي او لا ډیر کسان به د ژوندي پاتې کېدو لپاره له سختیو سره مخامخ وي. د سور صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارتین شریپ تیره شپه له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل اقتصادي تنګسه سخته شوې، د خلکو نیستي ډیره جدي ده او خلک به د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسوب شي وي. افغانان د ژمی په درشل کې دي او دا لکه چې طالبان د 2021 په اگست کې وخت رسیدلی دوهم سخت ژمی دی. راپورونه وایي مسکو او تهران پر یو موافقه سره شوي چې لمخې روسیې ته زمينه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین شوي بې پیلوټ الوتکې تولید او د اوکران په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانی ورډ مورز د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې لدې موضوع خبر دی دغه راپور ورکړی دی. د ایران د بشری حقوقو مرکز وایي د ایران په عمومي اعتراضونو کې تر پرونی یکشنبې پورې د وژل شویو کسانو شمیر 419 تنو ته رسیدلی دی. د دې راپور پر اساس د سنبلې د میاشتې له 28مې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي تر پرونه پورې همدومره اعتراض کوونکي د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې د هغو په منځ کې لشته لږه 8 تنه ماشومان او تر 13 کلونو کشران دي. د دې مرکز پر اساس تر پرون پورې په مظاهرو او اعتراضونو کې لشته لږه 1450 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. او د اوکراین پر زاپوریژیا اتمی بټې چې د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده د توپ د بریدونو په نتیجه کې پرون او ورم ورځ 214 شوی دي. د اتمی انرژي نړیوالې ادارې له دغه 14 وروسته شدید خبرداري ورکړ. د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ګروسی د یو ستر اتمی ناورین په باب د خبرداري ورکولو په ترڅ کې وویل له اور سره ملو بيشي روسیا او اوکراین پر یو بل تور پوری کوي چې پر زاپوریژیا د توپونو حمله کړې دي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا دا سزوانان مولیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي دوی ولې د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي
په جالي توګه خلکو د واړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کوي
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي
نتیجه دا ده چې څو خلک لپاره یو څوک د ځان راضي ساتي بلندي مودې لپاره
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېدای شي
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه پرشتیا باندې حاصل کړي
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري برعکس پیدا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي او دا واضح خبره ده مونږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دایڅ کله نه پټیږي البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کسب توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند زما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه د خوئی دا د پدر نشو خړل
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانې تمیدا سی وویل پلانې مشهور کسما ملګری ده پلانې کار میدا سی وکړ او د غسنور کیسې کوي د پغمانو سیدونکو شجاع د خپل و همداس خپلوان پاړه راتوي
دا خو د سه دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم محمد ریوال او اكمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم دراله کې هغه فلسکار و خپل پوسو له دروغ نه پیدا ویلې خپل چې موږ دلته راوسته چې وملی دلته پوسو هغه به چاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو نه پویږي وسم باټي وې دا بعض خلک چې دی عادت سوي
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان زکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویا نور تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساس کوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته خوخه یو چاته ولوي وخې په هغه اندازه باندې نه وي ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری لشته دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خې خو هغه کچرته بیکګراوند وګوري هغه بل څه وي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سوي جګ وخې نو ځان خودنه کوي او باټي وایي یعنی دروغ هم وایي
د انجنیر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسترونو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به خپل دوی ته خنه وي
کوم د کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم د شي بیغه کوي بیا د ټولن نور مسره خرابيږي ما خو هغه ځوانان ته توصيه ده چې لدې هغه تیر شي او زحمت وباسي ک دغه نوم ځان ته ګټي د په زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوره ته سړی رسوي شي دا خو په شهرت طلبی ده او دا مخ په خرابې بیا ځکه دی هغه انده دروغ کیا ورځ وی دوه ورځې به درې ورځې په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولن تم زیان ده او دا بیا انځوا خواته ځي
د حیات الله نظری په وینا د دروغ او مزل لړند وی او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه دا ده چې څو خلک لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د څو خلک لپاره د لړندې مودې لپاره لړندې مودې بعد دغه سړی ور باندې پويږي چې دا هغه څه چې ځان خود لوي ومغه سن دي ورو ورو مېده مېده کوشش کوي چې ځان ورزین لری کی لکه ځان خود نه پدې مانند یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ته کېږي کېږي چې کار وکړي او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه نه په واسطه باندې راشي خو به مجبور دي چې هغه کس د کمپیوټر د مخ نه لری کی او یو بل کس راولي نو دا دی بایس کیږي چې بیا ورسته خپل اعتبار کم کی او څوک ور باندې اصلا باور ونه کی
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقيږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي
دوی چون یو تنز تر جوړ کړي دی موضوعنه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته تنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم ګپ غوندي تر جوړ کړي ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبانی یو قسم ریش خان دوه دی د لپاره هغه نورم تشویقی و یاره تر ام په دغه شکل سړې او دومره پیاوړی او دومره تکړه دم ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده مان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغه موصاف دی را کې دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټول ته احترام وکاو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېدې شي په همدې اړه مو لټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لودین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو
لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بل اخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغه ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیده او هغه ځان وخی. هغه ځان ته هغه خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وی، نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغه ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغه د کریکټر او د هغه د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیات شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپل پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکاس نخې نخانی راتوي.
اخر خزق یانجلی سه پیږي سه ورځ پر ورځ د ته وزړتنګولې پیدا کیږي، انده کرنج کیږي، نه غوړي چا سره خبرې وکي، غوړي ستنه اوسي، کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته و، مصرفيات د لود اغه ورځ پر ورځ کمیږي، غا علاقه او شوق کار ته نه لري، خپل نفر وای وای زه ډېر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کومه او هیڅ ملواس نه کیږي. اغه فکر کې زه تنبل سوي امه، اته ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته هغه وخت خوند له لاس ورکړي سره وازه تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ لغړو سره نه وړي سي خبري وکي فقط په یو جی کې غوړي کینی پردې کش کوي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړ چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په آرام ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړئ او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلئ او بیرته بهر کړئ هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي له ماشومان سره کوي ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنگ او جنجال وکړي نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې پر رواني ستونزو اخته دي بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیف شوی دی نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده ځکه چې هغه له یو مور اولاد جوړي غواړي کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه یې لري بل دا چې د درک نشتون دی زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسي په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې دغه کنټرول ناشونی وي خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی ډیرو خبرو پسې مګرځئ تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ نو رواني ډاکټر ته ورشئ
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ بل خارجي کومو سات چې دی هغه هم کوشش وکړي چې د رواني کومکونه ډیر زیات راکړي ځکه چې تر هر څه د مخه بل لاولین یا ځونو څخه ځ فکر کوم چې دوام لاس دی یو انسان د رواني میازونه دي چې هغه باید او د شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي نو دا به هم ډیر خصي چې د ارواپوهانو استخدام سي او د دې له استعداد او ورته او څخه کار واخستل شي او ارواپوهانو په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر یو وخت کې یو بحران راځي یو تاهل راځي نه یوازې مېرمنې بلکې سړیان ماشومان لدینه متاثر کیږي حکومت ګورو چې زیاته متاثرېږي هغه مېرمنې او ماشومان دي چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرامونه کړي خوبونه کړي او خپل استعدادونه او ورته او څخه کار واخلي دغه دوه ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي
په ولسی جرګه کې د خلکو په خنۍ استاد ګللې صافي وایي چې له 12م ټولګي څخه د پورته ټولګیو د انجونو پر مخ د خوانځو تړل او دا چې میرمنې کارت نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی
دا اکثر هم دا وځي مثلا د واګه نخلي خپل وسوي را کړو د ورزي د خلک ډیر زیات مثلا ځکل شوی دی ډیر خپه شوی دی د چار لاس کتاب وخت ورته چې درس مو وي که څه مان دی اوس دا جنکه چې څوار لاس ګر لاس کولو دي دوتون علاقه لري دوه ځمن څوک چې څه مثلا ډاکټر شم څوک چې انجینر شم څوک چې معلم شم څوک چې پیلوټ شم مګر ته د لاس کتاب وخت لکه ښکوي ورته چې مثلا کپ ته مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک یې بيخي چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر روان ټلیفون اخته کړی دی اته هغه جنکه چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته فیسبوک کله کله کوم ډېر جنکه جاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه دي دوی ډېر جاړي بده ورځي کوي په رواني لحاظ په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته ټلیفون پیدا کړی
ډاکټر محب لازغم چې پر رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي لانو موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولم
مثلا ډیرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې اوس په کور ناستې دي اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو همدارنګه ډیر وګړي مهاجر شول کورنۍ سره بیل شوې د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل مایندې پلارونه هلته پاتې دي یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د زینو مایندو پزلون کې اندښنې او تشویشونه راو پاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکاری نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅیږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم، یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهاری د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره هم دا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل، یا وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې. او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کیدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري او کاهیان دا هم نه وي. د هر نوی مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا وانه نن خپرونه تر بیا ښې چاري.